آمده.
ډیره زیاته مننه کوم فرشتجان قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې متحده ایالاتو او روسیې له افغانستان سره په درې اړخیزه غونډه کې سولې ته د رسیدو په لاره کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کړی. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. قدرمن اوریدونکو، خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لاره خپله کړي. ستیفانو پونتی کورو پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی پونتی کورو په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې په اړه لیکلي چې ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لري چې دواړو لورو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناټو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه بحث وکړ. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د تر پولیسو په مقابل ډزې کې شپږ د ترهګر وسلوال ته مرجو بلا وشي دا چې څلورویشت د هغوی وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. همداراز د دوی یو څو شمېر مسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي. او باید یادونه وکړو چې په یاد نښته کې درې پولیس شهیدان او څلور نور ټپیان شوي دي.
ښاغلی آریان زیاته کړه چې دا نښتې پرون ماسپښین مهال د پکتیکا په اومنی او بکیخېلو ولسوالیو کې وشوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې دوه پولیس او دوه طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادۍ راډیو ته وویل نښته پرون په داسې حال کې وشوه چې طالبانو پر امنیتي پوستو ډله ییزې حملې وکړې. د شورش په وینا په دې نښته کې څلور ملکي وګړي او اووه سخت دریځې هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په میدان وردګو کې د ملي امنیت یو کارکونکی د پروان ولایت په سیدخېلو ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د سیدخېلو ولسوال احمد لمر عثمانیار دا خبر تایید کړ او ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دا کارکونکی د رخصتۍ لپاره په پروان کې خپل کور ته تللی و چې پرون د سیدخېل ولسوالۍ په سیدوکان سیمه کې وژل شو. د عثمانیار په وینا پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتي دي چې امریکایي وګړی پال ویلان ژر تر ژره خوشی کړي. مایک پومپیو په جاسوسۍ د دې متقاعد افسر تورنول ناوړه چلند بللی. د مسکو یوې محکمې پرون دوشنبه ویلان د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. نوموړی د بندو دروازو شاته محاکمه شو ځکه چې په شواهدو کې محرم اسناد و او همدارس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم دا محاکمه علني نه وه. پومپیو ویل په دې محاکمه کې پر دې محاکمه خوشینای شوی او جدي اندېښنه لري چې ویلان له یوې عادلانه محاکمې بې برخې شو. په مسکو کې د امریکا سفیر وویل دا قضیه له عدالت سره ټوکې کول دي. ویلان د امریکا ترڅنګ د برتانیا، کاناډا او آیرلند تابعیتونه هم لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل د ویلاند محکمه پریکړې د ډیر نا امید کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادارت کړی. 50 کلن ویلان د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په مسکو کې ونیول شو او د روان کال په مارچ میاشت کې محکمې ته وړاندې شو. نوموړی پر ځان لګیدلې تورونه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ترامپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25 زرو ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرې کوي او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. د ترامپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تیره اونۍ د جرمني او امریکا رسنیو خبره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کیږي. اوسمهال 4,500 امریکایي سرتیري په جرمني کې دیره دي. پنټاګون پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولنډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي او یو شمیر نور به امریکا ته ستنوي. او د قرغزستان صدر اعظم د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. محمد قلی ابیل غازیوف د راډیوي فریکوینسیو او څپو په پلورلو تورن شوی. هغه پرون د جون په 15 وویل چې په دې قضیه کې لاس نه لري او لګیدلې تورونه یې بې بنسټه دي. نوموړي ویل د فساد په اړه پلټنې پر حکومت، هغه هم په داسې حال کې چې د کورونا به وبا پر ضد په مبارزه بوخت دی، د خلکو اعتماد کموي. غازیوف د مې په 20 دوه اونۍ رخصتي واخیسته او پر همدې مهال د راډیوي فریکوینسۍ د پلورل کېدو خبر خپور شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیویي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه. امریکا او روسیه په ګډه د خبرو لارې سولې ته رسیدو په برخه کې د افغانستان د هڅو هر کلی کړای دی. افغانستان، امریکا او روسیه پرون ماښام د افغانستان د سولې پر موضوع درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د امریکا او روسیې جګپړو استازو ګډون کړی و. د موضوع نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان، امریکا او روسیې درې اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه شوه او د افغانستان د سولې په اړه خبرې پکښې وسوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ګډون کړی و. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا او روسیې حکومتونو د زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغانستان د ژمنو هرکلی وکړ، ځکه دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. په خبر پاڼه کې د امریکایي او روسي چارواکو له قوله راغلي چې د جګړې ټول لوري غواړي د مثبتې فضا په پام کې نیولو سره چې اوس رامنځته شوې ده تاوتریخوالی کم کړي. په اعلامیه کې د دواړو لوریو لخوا بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي هرکلی سوی او ویل سوي چې دایمي او پراخ اوربند باید د دغو بحثونو اصلي ټکی وي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې په خاطر سیمه ییز او نړیوال اجماع ته هم په اشاره راغلی چې اجماع په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له مهمو مواردو ده. د خبر پاڼې په پای کې راغلی چې درو اړخونو یعنی افغانستان، امریکا او روسیه توافق وکړ چې د افغانستان د سولې اړوندو خپلو غونډو ته به دوام ورکړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان ورخوشي کړي دي او ژمنه یې کړې ده چې 2,000 نور زندانیان به راخوشي کړي. په بدل کې و طالبان د افغان حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. دا تر بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو مخکې د طالبانو شرط دی. د افغانستان، امریکا او روسیې لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي چې ټاکل شوې ده د ناټو د 1,500 غړیو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا د کورونا ویروس بحران ته د رسیدو تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د ناټو د 1,500 غړیو دفاع وزیران پکښې ګډون کوي، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ارزونه هم کیږي. دا غونډه د ویډیوي کنفرانس په توګه جوړیږي. د دې غونډې په درشل کې ناټو ته د امریکا استازي کی بیلی هاچسن پر خپل ټویټر پاڼه د دوشنبه په ورځ په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې هیله لري د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. ناټو ائتلاف ته د امریکا استازي داسې وویل:
Now, Afghanistan finds itself facing a historic opportunity.
اوس مهال افغانستان د یو ټول شموله حکومت جوړولو او تلپاتې سولې تاریخي فرصت لري. افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته سي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي سي، قانون پر هر څه برلاسی سي، او د تروریستانو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوها کې لاسلیک سو، بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 نیټه پیل شوي وای، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. افغان حکومت او طالبانو د یک شنبه په ورځ تایید کړه چې لومړی بین الافغاني مذاکرات په دوها کې کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په همغه ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت توافق کړی چې یوازې لومړی غونډه په دوها کې جوړیږي او د مخامخ خبرو ځای تر اوسه نه دی مشخص سوی. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل که د دې ډلې 2000 نور زندانیان راخوشي سي، دوی به په یوه اونۍ کې مذاکراتو ته چمتو سي. د سولې لپاره پر ټولو هڅو سربیره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې او جګړه همداراز دوام لري، خو یوازې د کوچني اختر په درو ورځو کې طالبانو او حکومت په تاریخ کې دوهم ځل اوربند اعلان کړ چې هرکله یې پر نړیواله کچه وسو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم صالح محمد صالح ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو پر مسله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې دې ټکي ته اشاره شوی چې په کابل کې د حکیم الکوزي د کلینیک مخې ته هر ورځ په زرګونو کسان ولاړ وي چې له دغه حکیم څخه د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ضد درې څاڅکي درمل ترلاسه کړي. د لیکنې په حواله ځینې کسان دغه کلینیک ته خپل ناروغان په امبولانسونو کې راولي، ځینو کسانو په شا کړي وي یا یې هم په موټرو کې راخیستي وي. په دغو مراجعینو کې مزدوران، سرتیری او حتی د ولسي جرګې غړي هم شامل دي. د ورځپاڼې په حواله کله چې څو اونۍ مخکې روغتیا وزارت د لومړي وار لپاره د حکیم الکوزي د کلینیک د تړلو هڅه وکړه، خلکو چې د اعلان په غوسه کړي وو اعتراض وکړ، لارې او سړکونه یې بند کړل او ټایرونو ته یې اور واچاوه. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي که څه هم د لابراتوار معایناتو ثابته کړه چې د حکیم الکوزي په درملو کې د نارکوتیک یا نشه یي موادو څو ډولونه کارول سوي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې د حکومت بل اقدام څه و. لیکوال ورسته زیاتوي حکومت ورسته پر حکیم الکوزي فشار راوړ چې له کابل ښار ووځي. داسې ښکاري چې خلک له ناچارۍ څخه د حکیم الکوزي په درې څاڅکو درملو له کورونا وایرس څخه د خوندیتوب هڅه کوي، هغه درمل چې روغتیا وزارت منع اعلان کړي دي. روغتیا وزارت پرون دوشنبه وویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 15,000 او 1500 اوښتي او د مړو شمیر 4,000 ته رسیدلی دی. دغه راز تر 15,000 زیات کسان روغ سوي دي، خو اټکل دا دی چې په افغانستان کې شایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر خورا زیات وي. په لیکنې کې د کابل د والي محمد یعقوب حیدری خبرې هم راخیستل سوي چې په یوه وروستي کنفرانس کې ویلي وو احتمال لري چې یوازې به په کابل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 زیات وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا MSF چې مرکز یې په پاریس کې دی، د کابل په دشت برچی سیمه کې د خپل فعالیت د بندولو او له هغه ځایه د خپلو روغتیایي کارکوونکو د ایستلو خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون دوشنبه په خپل ویبسایټ کې لیکلي دا پریکړه د برچی ملي سلبستري روغتون د زیژنتون پر وارد د می میاشتې د 12 د حملې په تړاو کړې ده. په هغه حمله کې 14 میندې په سیستماتیک ډول وژل سوي وې. دغه راز د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې یوه قابله، دوه ماشومان او شپږ نور کسان هم وژل سوي وو.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 19 پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران نه غوښتي دي چې د دې مؤسسې څارونکو ته اجازه ورکړي څو هغه سیمې وپلټي چې د هیواد پکې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د دې ادارې مشر پرون دوشنبه له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د نوموړي د څرګندونو جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د جون په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ د نړیوال اټومي انرژي ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هغو ځایو ته د څارونکو د ورتلو مخه نه نیسي چې د هېواد پکښې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د نړیوال اټومي ادارې